سلامونه اجمل اندیمه او د ازادې رادیو په دې مسپخینه خبرونه کې مو هرکلی کوم. د کابل په لویدیس کې څو شپې یا څو دقیقې مخکې د دوو چاودنو ریپورت ورکړل شوی چې مرګ ژوبل یې لرلې ده. بلخوا د کرونا درېیمه څپه افغانستان کې په چټکۍ خپریږي او پر روغتونونو یې فشار زیات کړی.
ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره
کرونا یوازې شمیرې نه لوړوي بلکې پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبان غوښتل چې د نړۍ هغه شمیر هیوادونو
کې دا د افغانستان نامتو لرغونپو او د کابل پانتون استاد پوهان رسول باوري غو چې د کرونا له کبله تازه له نړۍ سترګې پټې کړي. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده او افغانستان کې دغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې درانه کارونه کوي.
بدن می درد کوي، لاسونه می درد کوي، ملا می درد کوي، دا پښې می درد کوي.
پر دې مسلو په تفصیلي ریپورټونو سربیر اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه مرکه کې د امریکا سره په اړیکو غږېدلی او د امریکا د ولسمشرانو مقایسه یې کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. وسم مخکې له دینه چې ریپورټونو ته ورشو پام وکړي د دې سات خبرونو ته ل سالي محمد سالي اورو. دما تخنیکی همکار وایي چې خبرونه چمتونه دي. اوس چمتو شول مهرباني وکړئ قدرمنو اوریدونکو مهرباني وکړئ د دې سات خبرونه واوري وروسته به نور ریپورټونه ترسو.
غور او بادغیس کې جګړې روانې دي. په کندوز کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. د روسیې ولسمشر نوی قانون توشیح کړ. پغور ولایت کې یو سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالي نن غرمه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوې ده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوي وایي چې امنیتي ځواکونه د تولک د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ له ودانیو وتلي دي. خو د غور والي عبدالظاهر فیضزاده وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
جګړه لا هم روانه ده. د سالنګ په نوم یوه پوسته په مقاومت بوخته ده. د ولسوالۍ د لیوالو قمندان سره د سهار تر 3 بجو په تماس کې وم. د طالبانو له 10 تر 1.5 پورې کسان وژل شوي. زموږ د شهیدانو شمیر هم 10 ته رسیږي.
تر دې مخکې د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو 9 سمنتي سرتیري وژلي او د ولسوالۍ بازار یې 13 شپې نیولی دی. بلخوا د بادغیس والی وای د مقر ولسوالی په سنگ یاتاش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې له 13 شپې جګړه روانه ده او لنن سهار د ملي اردو له یو کم سره اړیکې پرې سوي دي. بلخوا یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ویلي چې شاوخوا 200 سرتیري له کومې نشتې پرته طالبانو ته تسلیم سوي دي. د طالبانو یو ویان قری یوسف احمدي ادعا کړې چې پلس ګونو سرتیری له وسلو او مهماتو سره یو ځای دوی ته وراغوشتي دي. د دې خبرې نور سرچینو نه دی تایید کړې. په خو د کابل په دشتي برچی کې هم نن د چاودنو خبر ورکول سوی دی. د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکول سوی. ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوی لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواشینی وښوده. پوهان باوري شاوخوا 4 کاله د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومند د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیره بدی ورغول شوې تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
د څلور شپېته کلن باوري شاوخوا شپاړس کتابونه په پښتو، دري او نورو ژبو خپاره سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني په یوه اعلامیه کې ویلي چې ارواښاد باوري په زرګونو مواصلان روزلي او د لرغونپوهنې په برخه کې زیات خدمتونه کړي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر، نورو چارواکو او فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یوه ضایعه بللې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي شولې ده. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر احمد جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه وسایل په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا اوبا او شته رسیدلې د عاجلو خدماتو لپاره پکارېږي.
په دې کې وینټیلاټورونه، مونیټورونه، د زړه ماشینونه او داسې نور وسایل شامل دي. دا وسایل بیګا موږ د آریانا هوایي افغان شرکت له لارې د شینجیانګ څخه اورومچی څخه کابل ته انتقال کړه او بیګا نه وخته کابل ته ورسېدل.
چین په وروستیو کې له افغانستان سره د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي. دغه اقدام د اداري فساد د قضیو د رسوایی او روسي چارواکو سره د حساب کتاب د حدسو مخانی ولای سي. په زرګونو کاناډایي وګړو د لارې په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي پرون د اونتاریو ښار په لندن کې لاریون وکړ. لاریون له هغه څلور لارې پیل سو چې د یوې لارې چلوونکي پکې تیر یک شنبه د یوې کورنۍ څلور غړي لاندې کړل. د کاناډا پولیس وایي لارې موټر د یوه شل کلن مشکوک کس ناتالین ویلتمن لخوا چلول کېده او دغه کسان یې له پلان سره سم په لوی لاس د کرکې د انګېزې له مخې مړې کړې دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرحه سوي مواردو تورن سوی چې په عمري بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه مېرمنه مدیحه سلمان، د افضل مور او 15 کلن لور یې چې له سړک څخه تیرېدلو ته انتظار وو ووژل سول. په پام کې ده د دوی مړي نن خاورو ته وسپارل سي. په پیښه کې د سلمان افضل نه کلن زوی فایز افضل ټپي سوی دی. دغه کورنۍ په 2000 کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډواله سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغو مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له NBC ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي.
خبرنامه آزادی رادیو نو اوریدل. تفصیلی تاسو د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. لکه مخکې مو چې ویل نن د کابل ښار لویدیز د 214 شاهد و چې مرګ شو بلایم اړولې ده. همدا اوس را سره له کابل نه زما همکار په تماس کې دی. خبرونه ته ستړی مشي، دغه چاودنې ویل کېږي چې د کابل په لویدیز کې په دوو ټونس موټرونو شوي دي. نور جزئیات یې څه دي تاسو سره او د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات لري؟
مانا صاحب، د کابل پولیس وایي چې نن ماسپښین 2:55 د کابل د 14 ناحیې او همداشان په همدې مهال په شپږمه ناحیه کې په دوو ټونس ډوله موټرو چاودنې شوي دي. د کابل امنیت قوماندانۍ بیان بصیر مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د پیښو د نویت او د اوښتو تلفاتو په اړه پلټنې روانې دي، خو نه تایید شوي راپورونه وایي چې په دغو دواړو چاودنو کې تر اوسه 15 ملکیان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. د کابل امنیت قوماندانۍ تر اوسه پورې دغه راپور نه دی تایید کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل پولیسو بل ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې تېره شپه ناوخته د بغمان ولسوالۍ د ارغندې په سیمه کې بېګا شپه ناوخته 15 تنه چې له خپلو کورنیو سره واده ته تللي وو د طالبانو له لوري له موټر ښکته سوي او بیا یې وژلي دي. طالبانو تر اوسه پورې دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې وژنې او چاودنې، البته په موټرو کې چاودنې زیاتې سوي دي. د دغو پیښو تر ټولو تازه یې بېګا شپه د کارتیناو په سیمه کې په خلکو باندې برید و چې د کابل د امنیت قوماندانۍ وایي دوه تنه پکې وژل شوي او درې هم ټپیان دي. تېرې اونۍ هم لکه نن چې کومې پیښې رامنځته سوي دي، ته ورته پیښو کې د یوې خبریالې په ګډون 15 کسان په موټرو کې د چسپکي ماینونو د چاودنو له امله مړه شوي وو. په دې اړه وروسته چې جزئیات راشي له اورېدونکو سره به شریکو.
مننه کول تاسونه دوستانو، وام اوریدل چې د کابل په لویدیس کې دوه پرله پسې چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. تیره شپه هم په کابل ښار یوه بله څنډه کې 15 تنه چې له یو واده څخه روان و د ناڅرګند وسلوالو لخوا تختول شوي او وژل شوي دي، چې حکومتي چارواکي مسؤلیت پر طالبان واچوي او طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لوونه ترو
یوازې نام نه نه دی چې د کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو او خارونو د خلکو ژوند ګواښي، بلکې په وروستیو کې دغلته د کرونا وایرس دریمه څپه په چټکۍ خپریږي او د افغانستان په روغتیایي سیستم چې لاله مخه کمزورې دی فشار یې زیات کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
افغانستان او د کورونا وبا د دریمې څپې ګواښ د امیر روغتیا وزارت د دې ګواښ له کبله په ټول روغتیایي سیستم د بدې اغیزې خبر ورکوي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، اوس مهال دوی د تیرو شلو کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډېر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګرافت لوړې کچې ته ورسیږي. نامی روغتیا وزارت د ویان مرسیال میروای سالیزی ازادي رادیو ته وویل،
لکه څنګه چې د مخکې ګرافت ګورو ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي عمره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مرکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم لري، نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبت پیښو ګرافت چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي، یعنی لوړې څوکې ته ورځ تر بلې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په دې هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی. خو دغه وزارت وایي یونیسف پرون د اکسیجن د تولید لس دستګاوې ورسپارلې دي چې په فعالېدو سره به یې تر یوه حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا لس دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړي شوي، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. له دې سره پخوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخېده هم پیل کړي. سر لننه په ټول هیواد کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې، د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندیږي، تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته. او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري وخت چې تر دوه اونیو د خپلو بندیانو پوښتنې ته ورنشي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان سفی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل،
د زندانونو چارو د سمون ادارې رهبری د هیواد د ټولو زندانونو د پرسونل او بندیانو په منځ کې د کووید 19 ویروس د پراختیا د مخنیوي په مخه تر بلې خبرتیا د پایوازانو له منلو بخنه غواړي.
خو جمهور رئیس غنی بیانن په ارګ کې ویلي، افغانانو د کورونا او بعد د دریمې څپې پر وړاندې خپل وړتیا او توان وښود. خغل غنی چې د چین لخوا د وسو وزارت دوزا واکسینو د مرستې رسیدو په مناسبت یې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویلي، د هیواد روغتیایي سکتور د کورونا د دویمې څپې په پرتله ښه شوی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې تېرو 24 ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې تر ټولو لوړ شمېر چې 18 تنه کېږي ثبت شوی دی. خو پر دې ناروغۍ د نویو اخته شویو په شمېر کې د تېرو 4 ورځو په پرتله لږ څه کموالی راغلی او د هغو 3,342 تنو له ډلې چې د کورونا معاینه یې کړي د 903 تنو پایله یې مثبته راوتي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو رسمي شمېر 980,118 تنو ته ورسېد چې له دې 3,520 تنه مړه شوي دي.
د کرونا له کبله د ناروغه کېدو او همدارنګه مړینو سلسله په افغانستان کې روانه ده. د افغانستان پیژندل شوی لرغونپوه او لیکوال پوهان محمد رسول باوري هم د رپورټونو له مخې د کرونا په ناروغۍ باندې ومړ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تایید کړی چې خغلی باوري له نړۍ سترګې پټې کړي. افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینه یوه ستره علمي او فرهنګي ځای بللې. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان مشهور لرغونپوه د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکینی مرستیال پوهان محمد رسول باوري د 68 کلنۍ په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغلی باوري په کویټ 19 ناروغۍ اخته و. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
پوهان باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله یې رسمي دنده د فرهنګي معین په توګه ترسره کړه، نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې دپاره بې ساري خدمتونه وکړل. د پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بې شمېره ابدې ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې نوموړی چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څیرو څخه و. مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغونپوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکښ غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دري ژبې د لغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیا وو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړي. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي.
د یادونې ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې له تېرې چهارشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغۍ له امله ژوند بایللی وو. دا په تېرو څو ورځو کې دویمه علمي سټه ده چې د کورونا وایرس له امله نړیږي. کورونا وایرس تېر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغۍ او متخصص کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
نن د جون دولسمه د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. وروسته په خبرونه کې په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. خو وس یو بل موضوع اخلو او هغه دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوي. د دې شورا ویاند د سه شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دا خبرې په داسې محل کې کړې دي چې په وروستیو کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په موضوع باندې یو شمیر بحثونه راپورته شوی دي. نور حال په دې ریپورت کې
ورسته له هغه چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپل خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبه په ورځ رسنۍ ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایی ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایی میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. وړ مورز د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر ته لاړ. هلته یې د انتقال د ګډې قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیې د نظامي قومندان په حضور کې د دغه هوایی میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت ده. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالي او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو اونۍ یو بحث او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ په خپل اونیز بحث کې وکړې. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشت دي او دم ګړی هم د ځینو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویشت لویشت خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی، هیڅ څوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه زه ډېر نه خوښوم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموګه ګلاس هدا ای رادیو نو ری د جوندو لسمه د ماشومانو د کار د مخریبي نړیواله ورسته. افغانستان په جنوبی آسیا کې یو لاغه هیوادونه دی چې له یو میلیون زیات ماشومان یې درانه کارونه کوي. جګړه او بیوزلي هغه لاملونه دي چې ګڼ ماشومان یې کار کولو ته مجبور کړي دي. که هم د ماشومانو لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي، خو داسې ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده تر اوسه پورې پایله نه ده ورکړې او دا مهال د هغه ماشومانو شمیر چې په درنو کارونو بوختي او له خونځو یو زده کړو پاتې دي په زیاتېدو دی. په دې ریپورت کې په افغانستان کې د ماشومان لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته کتنه شوي.
نور الله دولس کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یوه کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د ده د وزن څو برابره درنې وسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دا پښې مې درد کوي، ستړی شم نو خو ته اړ یو خو مشکلانې ډوډۍ نه شانلو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې درانده کارونه کوي. د دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلان دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دوکان کې کار کوي. له ده نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړوونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو ته ونیږو له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم آزادی رادیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه وغورځي او بل اخر من تاثیر شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای ښه ژوند یې کړی وای هغوی په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډېر محدود دي ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لویه او مهمه برنامه دا ده چې هغه ماشومان د پلسه کې هغوی سرپرستان په خپل کور کې نه لري هغوی روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی دپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده صفنیم هر فایز دکړه ورته ورکوب چې تر څو پر دې خپل د دې هغه ورته پیدا کی چې خپل خزان ته یو مړی ډوډۍ خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، خونه او روزنه یو خراتونکې لګواخ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
او سم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زموږ همکارانو او خبريالانو د یو شمیر هغه ماشومانو حال پوښتلی دی چې د محل په کارونو بوختي. د ځینو افغان ماشومانو یا د ځینو کارګرو افغان ماشومانو څرګندونه اورو.
زه میرویس یم د خانکی سیمې یم. اوس رمجر شوي په سولک پرته یو شی نه رلي مسکینان یو ته لیاره غلی یم. په دې سیمه کې نه شوم نیش په سلاره مې ولې دی دا دوه ورځې کې چې ته لیاره غلی دا نن مو دوه میاشتې دغه بوم وخت یې دا چې ټولوی دا قدر ټول کلی دا زه یا دا ډیر لږ کال به ما دا لیاره غلی نو خو شینر لڅوک مکتب ولاتم په خپل کور سره موبایل هغه طالبان باندې کې وته لیاره مجسوی بوچونه دا نو مجبور یا ټول مجبور یې چې
گاڑی چلو جانا حکومت مست مکتب جوڑ کے
درس میں نہ یا مرد په جنگ کې والا خدا جنگونه دی وای نو خو مرد را برسوی ندی مکتب نسته مدرسې نسته.
ابراهیم
دغه د مکتب بسې چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د ګوتو رنگونه
ته څوري وخت کې شي دارن کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار دې شي کې ورونه دې شي کې
ورونه نه لرم بلار مکرو چوانی کې
شکل اللہ مرول سے دن کے
بلار مې نقشانی کړ چې پروت دی په مړای در دی او مونږه کټالی درشتلو مونږه غواړو چې د وړو شان سکول ته لاړ شو دا ستار شي او ماښام شو مونږ کپیټلو درانه درانه چې لاړ شو خوب نه راځي د خدمت
ہوٹل کی شاگردی کا
دوستانو څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته لسالی محمد صالح اورو.
پغور ولایت کې و سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالۍ نن غرمه د وسله والو طالبانو لخوا نیول سوې ده. خو د غور والي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بدغیس والي وایي د مقر ولسوالۍ په سنگیاتش سیمې کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لسو زیات وسله وال طالبان وژل سوي دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې د چاودنو خبر ورکول سوی د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د پیژندل سوي لرغونپو پوهن محمد رسول باوري پر مړینه خواشینی وښوده. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. د روسیې ولسمشر هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي.
اوس هم مخکې له دینه چې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې درته وړاندې شي، پام وکړئ د دې ساعت څو سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره. ټاکل شوی چې د فوټبال د آسیا د ملتونو او نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له هند سره ترسره کړي. دا لوبه به د رواني اونۍ د چهار شنبې په شپه ترسره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې عمان افغانستان ته د یو ګول په توپیر ماتې ورکړه او په دې مات سره په روانو سیالیو کې د افغانستان د مخکې تګ چانس پای ته ورسید. د تیر شپې د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې دواړه لوبډلې د یو یو ګول په کولو مساوي مخکې لاړې، خو د دوهمې نیمایي په لومړیو کې عمان لوبډله د دوهم ګول په کولو وتوانېده او د افغانستان د بریا هیلې په اوبو لاهو کړې. له دې سیالۍ وړاندې افغانستان له بنگلاديش سره خپل لوبه مساوي پای ته رسولې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي له هندوستانه د لوبې د ګټلو لپاره به افغان لوبډله پوره تیاری ولري او هڅه به وکړي چې دغه لوبه وګټي. افغانستان د دې سیالیو په ای ګروپ کې له عمان، کوربه قطر او بنگلاديش سره لوبې وکړي، خو له هند سره یې وروستۍ لوبه پاتې ده. له دې ګروپه به بل پړاو ته دوه مخکښې لوبډلې لاړې شي. قطر او عمان لوبډلې تر نورو لوړې نمرې لري. اخوا د افغانستان د فوټبال د نجونو له شلو کلونو کم عمره لوبډلې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ازبکستان نه 11-0 په وړاندې ستره ماتې خوړلې. په دې سیالۍ کې چې تیره ورځ ترسره شوه افغان لوبډله تر اخره ونتوانېده چې کوم ګول ووهي. افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم لوبې ولري. د افغانستان د معلولینو د پاره تکواندو څلور نفري ملي لوبډله د معلولینو د پاره تکواندو په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه نن ترکیه ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په 16 کیلوګرام وزن کې به افغان لوبغاړي له خپلو سیالانو سره لوبې وکړي. په خبره شوې اعلامیه کې د لوبو د پیل وخت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې ویل شوی چې یادې سیالۍ 15 ورځې دوام کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې څلور نفري لوبډله کې د معلولینو تکړه لوبغاړی عبدالمتین هوتک هم شته چې په 2019 آسیایي سیالیو کې نقره یي مډال ګټلی و. او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ پی ایس ایل په 19 لوبه کې د کوټې او پیښور زلمی لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لوبه به نن شپه ترسره شي. افغان قیس احمد په دې سیالیو کې د کوټې او د شان حضرت زازی د پیښور زلمی لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد یونایټیډ کوټې لوبډلې ته ماتې ورکړه. کوټې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو د 1.4 منډو هدف وټاکه چې اسلام آباد لوبډلې دغه هدف د سر په لوبغاړو په ډیری اسانۍ په لسو اورونو کې پوره کړ.
حقیقت سده
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې د روانې اونۍ په اوږدو کې به د کورونا درېیمه څپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال مطرح کیږي چې له وړاندې لا ځینې ګواښونه مطرح دي. په دې هیواد کې د اکسیجن او تر خواهی د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې له وړاندې ورسره خلک لاسو ګریوان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډېر کارونه یې کړي سو درېیمه څپه مهال کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د عامې روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وی اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی؟ خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ویاند ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کوو. علیزي صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ارقام پلوڑی دو کی دی او چمر چھ ارقام لوڑی گی عمر دے وخیم و ناروغان فیصدی ہم لوڑی گی اور سر وزم روختی مراکز بن ناروغان لوڑی دربار ہم گری گی نو د وسل لپاره موږ رورو د مثبت پیخو گراف ته چګورو موږ پیک پاته ورنږدې کیدون کی یعنی لوړې څوکې ته ورستر بلې پیخې ډیریږي او موږ ورنږدې کیدون کی
نیوا کوا چې هغه محل چې لا دریمه څپه نه و پایل شوی باید داسې کړنې د عامه روغتیا وزارت کړه وای چې مهار رامنځته کړه وای
یو مهم او اصلي مسائل شي د تخنیکی لحاظه که چیرته موږ تاسو ورته ځیر شو د عامې روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د درېیمې څپې لپاره لاندې مخه نیولی وو. هغه په دې معنی چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې یعنې لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غوندې څپه وه. د درېیمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق وو هغه چمتو شو او هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومه شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیري شکل کوي او بار بار نوې نوې څپې یو بل یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي. د همدې امله د مثبتو پیښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هیوادونو کې مستقیم تاثیر لري. زموږ په هیواد باندې ټول هغه لازم تدابیر د درېیمې څپې د مارکولو لپاره د عامې روغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق چمتو کړي وو، په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کورونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیز ونه لګوې، یو غوښتنه او اړتیا وه، یو نیو کړه ده که موږ د درېیمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلې، ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو؟ ترخوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغیز کوي، ولې داسې ونه شول؟
لومړی را به شو هوایی لارو بندیدو په اساس باندې به درنه وچو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هیواد سره نه یوازې د هند هیواد بلکې د هغې هیوادونه او اکثریت هیوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بنني سفرونو کې، یعنې عموماً په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي، د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قاعدات وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کرونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هیوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې، تاسو معلومه شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و، متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوي هیواد ته انتقال کړی وی او هغه یې نصب کړی وی، مګر هم هغه څه ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیر دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوي افغانستان ته انتقال شوې، لس دستګاوي چې پلس ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د عامې روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او ځلې هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنا روختون کې د اکسیجن دستګاه هلته فعاله کړه او خوشبختانه چې جنا روختون اوس په خپله د اکسیجن د تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت هلته موجود دی. بل راغلو د افغان جاپان روختون کې به تاسو دې شاهدان اوسېږئ چې په دوه درې ورځو کې به هلته کومه دستګاه چې ډېره غټه دستګاه وه د اکسیجن دوله د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه پاتې هغه په بشپړېدو سره به هلته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هېره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅې شروع کړي چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامې روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیسم تشریح کړی وه. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کېږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښون کې حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همداره چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
که تاسو د جلالتمه جمهور رئیس هغه وینات زیر شي، هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو ودرولی، چې مرزونه ټول وتړو، ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو، او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک ونه ګرځي. نو دا په دې مبنا په هغه څه ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی. هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین او د هغوی هدف هغه و دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه همدغه ده. ډاکټر صاحب، چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عام روغتیا وزارت اسیب پذیره برخې په نښه کړي دي، او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوند ادارات سره په ګډه چې کوم ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي او تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو، د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسو یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات ترسره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم او دلته تر ډیره پوری بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي. اما بدبختانه د عامه روغتیا وزارت خپله د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپرېږي. فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې وه؟ نه، دا چې یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړو.
مهمه مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکړم، د درېیم نهاد لخوا نه یو سروې ترسره شوی وه چې دا سروې د عامې روغتیا وزارت نه ترسره کړې. زموږ اوسسو د هېواد 99% وګړي د عامه پوهاوي چې کوم یو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه او د مفتانو رسنیو لخوا نه ورکول شوی دی، 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې اغېزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي. یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی، څېړنه دي ترسره شوې، زموږ د ټولنې 99% په دې مسله باندې پوهېږي. که چېرته تاسو اوس هم وګورئ، حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ، نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ. یعنی د عامه پوهاوي کچه تر 99% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. دا چې دوی په خپل ژوند کې نه عملي کوي، هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهنن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. بل راغلو، یوازې موږ په ټول افغانستان کې د 3000 څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وي یا روغتیایي پوستي وي، چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود، هم لیکنه که یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې باندې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهیږي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي. نو هغه په ټولو ولایتو کې په څلور دېرش ولایتو کې په ټولو روغتیایي مراکزو کې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي. او تاسو معلومه شته چې د کورونا په لومړۍ څپه کې دویمه څپه کې د مختلفو راډیوګانو نه دی یوازې په ملي ساعته کمې راډیوګانې چې دي بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کې ځینو ولسوالیو کې فعالیت ترسره کوي هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کې شوي وو. نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کورونا ناروغۍ لپاره کوم اړینې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي او په کورونا اخته نه شي.
وروستۍ پوښتنه اوس لږ تر لږه د دې لپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړ نه شي یا همدا شمېره پورته ولاړ نه شي، څه باید وشي؟ د ټولنې مسؤلیت، ساسي مسؤلیت او په ټوله کې د ګواښ تر کمولو لپاره
مهم مسله همدا ده چې کچیرته هېوادوال د روغتیا وزارت سره همکاري وکړي، همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې من د ګراف هغه لوړې څوکیا پیک ته ورسېږو. که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو او ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو، یعنې د مثبتو پیښو کموالی به په ټولنه کې رامنځته شي. چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی لکه څنګه چې موږ خپله ایماني او وجداني او د وظیفه ترسره کړې ده همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کې به په څلور ساعته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي، زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو هفتو کورونو ته نه دي، موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کې او د هغوی په خدمت کې به ولاړ یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر میرویس علیزی، ډېره مننه.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان انزوا ته ځي یا انزوا خوښوي.
دایمه دا خوښي یوازې ناشته ما.
انزوا یا تنهایی د ځوانانو په ژوند څه تاثیر کوي؟
ګوشرشین معنا نیمړ یا ژوند نیمړ پورتوي.
او په دې خطر چې ځوانان له انزوا راووځي څه باید وکړي؟
د ویری هیڅ فکر کم کړی شي تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې.
دا ځوانان ډیر دي چې خوښیږي یوازې ووسی، له چا سره ناسته ولاړه ونه کړي، ونه غږیږي، په یو اتاق کې تنها ناست وي، مجلسونو او محفلونو ته نه ځي، ټولنیز روابط نه پالي، د زده کړو او کار کوم فرصتونه چې ورته پیدا کیږي په ډاډه زړه نه ورځي او فکر کوي چې د دوی لپاره تر ټولو ښه ژوند همدا تنهایی ده. د کابل اوسیدونکی محمد جواد وایي د خپل هم دا ستونزه لري چې یوازې توبې خوښیږي خو نه پوهیږي چې ولې داسې ده.
زما دا نه خوښیږي مثلا زه ډېر مرګلی ولرم، دغه سره لاړ سم یا چکر ویم یا میلمانه کم کور ته راولم یا زه دغه سره لاړ سم مې دغه میلمه سمه. دایمې دا خوښیږي یوازې ناست یم، کله مطالعه کوم ځان سره او کله موبایل کې او کله د ټولې رسنۍ تعقیبوم. خو دا مې زیات نه خوښیږي مثلا زما ملګری راشي او سره کینه بنډار کوم یا بل چې تلاړ سم اوسم، خو په دې هم زه هم نه پیګم چې دا خاصیت ولې ما کې پیدا شوی داسې ولې دا ملګری مینه خو هی اوس رو سم یا بندر تلاړ سم یا د اوس ر میلیو کم یا ملمانه کم یا اوس ر ملمه سم اوس ر کینه ما رفتامر سره کوم. دی باندې زه هم خپل نه پیغام زدا خاصیت په ما کې څنګه پیدا شوی دا د هل لارې تروس پورې مانه پیدا کړي.
د خوانځي زده کوونکی عبدالبصیر وایي ځوانان ځکه هم انزوا ته ځي چې په ټولنه کې روابط په ښه ډول نه پالل کیږي او ځوانان مجبوریږي چې خپلو او د نورو تجربو ته په کتو سره له خلکو لرې ووسی او په انزوا کې ژوند وکړي.
نن سبا دا چې واخلسی سم ملګری نه پیدا کیږي هر سړی تر خپل مطلب پورې کار کوي، که ملګرتیا وي که همداسې ګرځي سره تر مطلب پورې سره ګرځي، ځکه خلک همدا غواړي چې له بد ملګري له مطلبي ملګري نه تنا اوسي. نن سبا دا خلکو باندې ټولو همدا تجربه سوې ده چې یو ملګرتیا کې لیغن یو مشکل او ته جوړ سوی ده، او تر مطلبه پورې هغه کې خلکو ته دا یو تجربه سوی ده، ځکه خلک دا غواړي چې تناوس واوسي او ټولنیز نه وي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان چې په ژوند کې له ستونزو سره مخ شي، یا له ستونزو سره مبارزه کوي، او یا هم د تسلیمۍ لاره غوره کوي، دوی د دې په ځای چې ستونزې حل کړي انزوا ته ځي.
نو په دې صورت کې انسان چې دی هغه درې حالت غوره کوي. ځینې کسان داسې حالت غوره کوي چې هغوی په جنگ راځي. جنگ راځي مانا دا چې دی د کومې پیښې سره مخامخ شوی دی، دی غواړي چې د هغه سره ور سره وجنګېږي. فرضاً یو کس دی، یو ورور یو پاتسو، مېرمن یو پاتسوله، یا داسې یو نږدې څوک د لاسه ورکوي، نو دی دغه ضربه نه سو برداشت نه کړی سوه، نو بالاخره په جنګ باندې ورته راغی. نو څه کوي چې په لوی لاس باندې د ځان له خوشحاله کولو دپاره کوشش کوي، ځي بانډارو ته، ځي میلو ته ځي. بل ډول کسان چې دی هغوی تسلیمېږي، دغه حالت چې کله ورباندې راسي بس همدې ته تسلیمېږي، لکه یو روبات، لکه یو بت داسې کېږي، هېڅ هم نه ویني، هېڅ هم نه شي کولی. درېیم طبقه خلک چې دي هغه فرار خوښوي، د تیښتې لاره نیسي، غواړي چې د دغه حالت څخه وتښتېږي، غواړي چې دغه حالت څخه ووځي، نو بالاخره د خلکو څخه لرې کېږي. هر هغه څه چې د هغه غم اړوند چې مخکې موږ مثال ووایه د هغه سره تړلي، د هغه څخه لرې کېږي، د هغه څخه جدایي غوره کوي، نه غواړي هغه کسانو سره مخامخ شي، نه غواړي پر هغه لار باندې ولاړ شي. بالاخره دی انزوا غوره کوي، د خلکو څخه لرېوالی غوره کوي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي دی نه غواړي چې په انزوا کې ژوند وکړي، ځکه د نوموړي په باور یوازې ژوند کول سخت دي. که انسان له نورو سره راشه درشه ونه کړي، خپل زړه نورو ته تش نه کړي، او له هغوی مرسته ونه غواړي، ژوند به ورته سخت او بې معنا شي.
زه خپله د کوچنیوال نه تر اوسه پورې ما هیڅ نه خوښېږي چې تناوس ما خوښېږي چې انډیوالانو سره، دوستانو سره ناسته ولاړ ولرم، او په دې باندې د ژوند تجربې اخلي د کېناستو ناسته ولاړې سره. د دې دماغ خپله خوښېږي چې ناسته ولاړه خلکو سره وکړم، او تنه مې نه خوښېږي لکه چې زه تنه پاتې شم، د افسردګي او نور داسې مشکلات، دماغي مشکلات یعنی سړی ته ډېر پیدا کېږي. د دې زه کوشش کوم چې خلکو سره اوسم، چې په جامع کې دننه او جامع خلکو سره وګرځي، جامع نه خبره د دې تنه یې ما نه خوښېږي، او تنه یې خدای ته ښه ښکاري، د بنده سره ښه نه ښکاري. لکه تنه نه کېږي، هېڅ انسان نه شي کولی چې تنه پاتې شي او خپل ځوان مخ ته بوځي. لکه چې ډېر مشکلات سره مخ راځي، د یو چا سره غم شریک نه کې، خپل رازونه شریک نه کې، انډیوال بلبل سره ځوان بیا په دې طریقه مخته نه ځي، او مشکله وي ډېره مخته هم لاړ شي، مشکله وي ډېره.
احمد شاه پاتون وایي ځوانان د دې پر ځای چې له ستونزو سره د مخ کېدو په وخت کې انزوا ته لاړ شي، ښه دا ده چې د ژوند ستونزې او نور واقعیتونه ومني، او بیا یې د حل لپاره هڅې وکړي.
نو کوم کسان چې په دغسې یو حالت باندې اخته شوي دي، اوس هم مثلا د تیرو پیښو څخه په تجربو باندې دوی ګوشنشنې ته تللي دي، یا د خلکو څخه لرېوالی غوره کړی دي، یوازینۍ لارې همدا ده چې هغه فکرونه چې د ده ذهن ته ننوتلي دي او دی ځوروي، دوی د هغه په اړه باندې واقعي فکر وکړي. فرضاً یو څوک دی، زوی یې وفات شوی دی، مېرمن یې وفات شوې ده، ورور یې شهید شوی دی، بل د دې فکر وکړي چې دا یو واقعیت دی او دا یوازې پر ما باندې نه دی، دا پر ټول دنیا باندې راتلونکی دی، پر هر انسان باندې راتلونکی دی، او دا یو واقعي پیښه ده. دغه څه انسانان چې دلته مثلا ګرځي، ټول کاروبارونه کوي، ټول ښه ژوند لري، او ټول د آینده لپاره یو ښه فکر او پلان لري، هغوی خامخا یو نه یو څوک داسې ډېر محبوب او نږدې د لاس ورکړی دی. نو ما هم نه ښایي چې زه د هغو په خاطر باندې چې هغوی تللي دي، د پر ځای چې دعا ورته وکړم، د پر ځای چې مثلا د هغوی پاتې شونو سره مرسته وکړم، زه هم کوشش کوم چې ځان د هغوی په ډله کې حساب کړم. ګوشنشین مانا نیم مړ یا ژوندی مړ ورته وایي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تګ پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه که له ځانه سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکیچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکیچ بل علت او لامل دې لپاره بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او له ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاري ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپله له ځانه سره بې سرنوشتي یا د هغو ډول مسلیتونو درلودل چې هغه ډیر بې درېغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسولیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي منځوي شي.
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي؟ یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کېږي. ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پلیکون کې واقع کېږي. دا نو ورسره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کېږي. د شروع کولو پیلولو د کارونو ډارېږي، پای ته رسولو نه ډارېږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولای، ټیمي کار نشي کولای، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولای، د سره باید کار وشي او دای پاتې راځي پکې. متاسفانه دغه او د ته ورته ډېر نور لاملونه بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابول او بدلول دي، ناموافقه ژوند دی په لویه کې او په جزئیاتو کې، د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغي بدلېږي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد لوړی شي، حتی تر ځان وژنې او ډیرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاد، که په پای کې دا راته وایي چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغه سی او څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې اوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړ شي، تایید کړی شي، د اطمینان احساس ورکړ شي او د ویرې حس پکې راکم کړی شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې، له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي، تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولی شي دا وګړي چې منځوي شوي دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځي. که دغه ډول یو چاپېریال موږ ولرو، موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپېریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې، مثلا ټولنیز تایید، ټولنیز کار، احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي، مینه پکې کم وي، طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نپو هیزم چې دا گل کا گل دسته ده پتارو د محبت سر بسته ده آب یاری از ما دزده دل شکسته ده زکه دکه دخند خلد بسته ده ننجی خواڑ میاری پتا بھی تو پر نماز لے گے جسر خوشی لی پر تا پانچ پیر سو جان چیر چلی گے ننجی خواڑ میاری پتا بھی تو پر نماز لے گے جسر خوشی لی پر تا پانچ پیر سو جان چیر چلی گے خبر یہ ہمیشہ ما پار سو پر زمان لے کے جھجڑ خوش نپر تا پانچ پیر سو جان چیر چلی گے پرن زمان لے جے پرن زمان لے جے بول چیر چلی گے ماں پتا پوزیشن بول ڈیر میں بشن ماں پتا پوزیشن بول ڈیر میں بشن